درنو اوریدون کا سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام و بجې دي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په رواني او عصبي ناروغیو بحث پکې کیږي او اسد الله لودین وړاندې کوي خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونې نشتی ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیان ده د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوښیار ووسی چې هر ډول نشته د دواړو لورو په خیر نه ده د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دواړو لورو په کې له درنو او سپکو وسلو کار واخیست د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلی په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي نن د می میاشتې اتمیشتمه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شپېرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نور هم پیچلې کړې دي خود طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو تو ویلی د دوی له واکمنی دوره وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په شکیدو دی د می اتمیشتما یا د لوژې نړیوال ورځ په 2011 میلادي کال کې د لوژې د لمنځوړلو په هدف چې یو نړیواله ستونزه ده ونمول شو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو توپانونو او سیلونو خبرداري ورکړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې ویلي بدخشان نورستان کونړ لغمان بغلان ننګرهار کابل پکتیا خوست پکتیا زابل غزنی میدان وردګ بامیان دایکنډي پروان پنشیر او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې سبا او بل سبا به پکې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتو ویره وي د ادارې د راتلونکو دوه ورځو احتمالي ورښتونو کچه له 10 څخه تر 150 ملي مترو پورې اټکل کړی ده په ترکیه کې خلکو نن یک شنبه د ولسمشۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړ دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلشدار اوغلو ترمنځ وي اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي شایع وکړی شي د ولسمشۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي او روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حمله کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وي دا حمله داسې وخت شوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کالیزې ته چمتووالی روان دی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم تیر اونۍ د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتی خبرداري ورکړ چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روختیا ناوړه اغیز کوي هغه په یو خبر پانه کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې د ځوانانو او ماشومانو لپاره باید د ټولنیزو رسنیو فضا خوندې او دغه راز د دوی ترمنځ کارونه هم کم شي هغه غوښتنه کړي چې حکومتونه پالیسي جوړونکي ټکنالوژیکی کمپنۍ او مور او پلار باید په دې برخه کې په ګډه خپل مسؤلیت ادا کړي د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت د ټولنیزو رسنیو اصلي اغیز څه دی څنګه کولای شو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغو ناوړو اغیزو وژغورو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو بحث کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی دا عصبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټر وليد حسين خيل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغ لاست وایم، کولای سي چې خبرونه تاړي کوي سي. د واتس اپ شميره دا 00422012601. د مستقیم تماس شميره دا 00422012601. ډاکټر صاحب ولید حسین خیل هم سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل لدینه وکړو چې دغه لوړپوړي امریکایي روغتیایي چارواکي اندېښنه څومره پر ځای ده؟ هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر حالت ناوړه اغېز کوي.
سلام علیکم، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. خدای وکړي چې خور از فولاره مننه. دا غوي اندېښنه بالکل پر ځای ده. دا سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لباده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا آتا ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چې هغوی ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟ او تاسو عملا په افغانستان کې په دې ډګر کې کار کوئ، وروسته به خبرې وکړو چې ستاسو د ناروغانو په منځ کې څومره داسې دي چې له ټولنیزو رسنیو نه ورته ستونزې پیدا شوي دي، رواني یا هم نورې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. کولی سو نمونه واخلو چې کومې ستونزې دي چې د ټولنیزو رسنیو له کبله پیدا کیږي، خصوصا ماشومانو او ځوانانو ته چې نن سبا ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې کاروي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانې، مختلف سردردیانې، او د وزن زیاتوالی. ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي، هغوی فزیکي فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو، هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر فشار پیدا کیږي ورته. نور دغه سې مریضیانې دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانانو ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړې وي؟
اکثرا مریضان راځي، هغوی د انسومنیا یا بېخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بېخوبي سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو، مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د یواجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تښتوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لرې کیږدي، لرې فاصله کې کیږدي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کیږي او ډېره طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوه دی یا کوم تحقیقات شوه دی موبایل باید خوب په جریان کې باید غلره باید کې خودل شي زکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل تر ازي دوامدار هغه چې کله په سارو لګيږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګيږي نور هغه د سرطان سبب کېدی شي نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لرې کېښودل شي ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوی وشي
او داسې لرې ښودو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویده شي له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لږ لرې کېدي ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کېدي مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به ښه وي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي که مثلا د واټن په حساب یې وایي څو متره مثلا یو متر کافي ده او که نه یو متر کفایت نه کوي دوه درې متره تر پنځو لسو مترو پورې فاصله باید وي
واټن باید حداقل یو متر باید مراعت شي ځکه چې شواو بیا انتشار کوي او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي خو اکثرا موبایل خپل نقص لري څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي خصوصا زمونږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه زیاتره بې ځایه خبره کول کوم خبره چې په پنځو دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي او تو دا پوینت خبره کول ډېر ګټه کوي خو اکثرا زمونږ افغانان تو دا پوینت نه دی زیاتره موبایل مس یوز کول نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم ځکه چې انټرنټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي نو دا ټول ګټې هم لري بیا مونږ مس یوز کوو دا بیا مونږ ته نقصان هم رسوي
بله او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي اوږدې کوي متواترې کوي هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل دا هم له طبیعي پلوه ښې نه دي
دا بیخی خنه دی زکه دا خپل مشکلات بیا لري د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی نو څومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کېدو او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې زمونږ صحت ډېر ښه و یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و استراب کم و نن سبا وګورئ په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اوري فلانکی مړ شو فلانکی جنازه ده تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي دا خپله ستونزه پیدا کوي رواني ستونزه پیدا کوي او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو اکثرا منفی خبره پوسټ کوو دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت او صحیح کور مو ودان تاسو را سره اوسئ اوریدونکو ته نوبت ورکو چې څه وایي مهرباني وکړئ ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم او جن سلام سلام
و علیکم سلام قاری صاحب پښتون ستړي مشي خراغ لې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رینن د ته ځنګل شوی چې ټولنیز رسنۍ د انسان په روان سره غیس کوي
تشکر سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو مې علم ډاکټر صاحب ته او ټول اړیدونکو ته خبره دا چې د لوجین صاحب دغه خوږه رسنۍ چې دي دا چې اوس راوتلې دي اول یې مشکل ده د مدارس څخه چې قیاس کو هغه کسان چې خو چې به موږ تکرار کوي د ځان سره به موږ تکرار کوي او ډیر به موږ تکرار کوي هغه کسانو چې ډیر تکرار کړی وو او هغه کسانو چې نه و کړی هغه کسان چې ډیر تکرار کړی وو هغه ډیر پر وې تکالیف واخته دي په جوړ خو کپتان باندې اول موږ خپل چې ما به ډیر تکرار کوي یا به موږ ترجمه ویل په ړندو سترګو یا به مې حدیث ویل اوس تدانورو چې زما مزولي دي یا تر ما کوچنیان دي غزما ترما غت خلق ډیر بردم دی مزه په تشویش کې تقریبا ز پروهی تکلیف اخته هم دار دی خاطر نو دا ټولنیز شبکې چې دی دا موبایلان چې پردن خلق کاری دا موبایل هم شدې هم بد دی او کدا شي چې پرشه وکاره شدې کې پر بد وکاره بد دی نو اوس خلق اگر علنی په خوا چې خلکو تکرار کوي دا چې تکرار نکوي لکه اوس یو حروف ځینې غلط هغه په موبایل کې ګوري په موبایل کې ګیمونه کوي یا پرځن دا موبایل دا شو ورته ګرځېدل لکه دته چې کوي پی که یو ورځ یو ساعت نه وي بس دې په روحي تکلیف اخته دی نو زما ډاکټر څخه پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې دا خلکو ته آګاهي ورکول شي چې موبایل دومره نقص لري او یا د پخوا په پرتله اوس د افغانستان خلک څومره آګاهي لري د پخوا په پرتله چې د موبایل څخه سمه استفاده وکړي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون سلامت اوسئ. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب حتمان ستاسو پوښتنه ځواب کړي. له تبصرې نه مو هم مننه ډاکټر صاحب. دلته اوریدونکو پر فیسبوک باندې هم خپل نظرونه راته پریښي دي. د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې ځینو پوښتنو کړي دي ځینو خپل نظرونه څرګند کړي. په دې به هم وروسته تبصره وکړو. خو راځئ اول راسو د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته. ویلی چې څنګه کېدلی سي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي او دا مهال وای د عامه پوهاوی کچه څومره ده؟ تاسو څومره ارزوئ؟ تاسو د افغانستان په ټولنه کې یې له ځوانانو سره سروکار لرئ. نن خبرونه هم ګامدې ته ځانګړې کړې چې مهم بحث دی. د ځوانانو ډېره برخه اوس انټرنیټ کاروي، موبایلونه کاروي. ښه چې د ګټو تر څنګ ځوانان په دې احتمالي ځانونو باندې هم خبر شي. تاسو څه وایئ قاري صاحب پښتون ته؟
دغه سه تاسو چې دا بیو پرنامه یا فراونه جوړ کړی د خلکو آگاهي لپاره ډېر کومک کوي او مونږ هم کوشش کوو چې نور رسنۍ د لارې خلکو ته دا آگاهي ورکړو چې خلک کم استعمال کړي دا موبایل نه او د خپل سوشل میډیا نه کم استعمال کی. څومره چې کم استعمال شي ضررات کمیږي.
بله. او فکر کوي چې دولتونه هم مسولیت لري، پالیسی جوړونکي ادارې، د غراز د ټکنالوژي کمپنۍ هم باید خپل رول ادا کړي، ځکه رسنۍ خو خپل مسولیت ادا کوي، د غزي برنامه به جوړوي لکه نن چې موږ تاسو ته خبرونه لرو یا د برنامه لرو. اما اصلي مسولیت فکر کوم ورګرځي د ټولنیزو شبکو مالکانو ته یا په یو ډول د ټکنالوژي لوی کمپنۍ او ادارو ته. خو فکر کوم تخنیکی همکار مې اشاره کړې چې ډاکټر صاحب سره ارتباط پرې شوی دی. بیرته به ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنی ګوس لاندې خبرتیا لرو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا و چې حکومتونه، پالیسی جوړونکي ادارې، دغه راز کمپنۍ چې دي د ټکنالوژۍ او شرکتونه، دا څومره مسولیت لري په دې برخه کې ترڅو خلکو ته خوندي خدمات وړاندې کړي او د خپلو خدماتو یو ډول څارنه وکړي، یو ډول محدوده کړي؟ یو کس مثلا بې دریغه انټرنیټ کاروي یا پرله پسې انټرنیټ کاروي څو ساعته، کولی شي چې دغه د انټرنیټ احیا کوونکې کمپنۍ وڅاري دغه کس او خپل رول ادا کړي. دای کس پرینک دي چې ډېر انټرنیټ وکاروي، بیا ډول د څارنې سیستمونه دوی اجازه ولې سي؟ فکر کوي چې دوی مسولیت هم پراخ او لوی دی؟
بالکل، دوی مسولیت لري. کوم کمپنۍ چې دي، شبکې چې دي، هغه اکثرا موبایل په د شپې د وخت فری کوي یا د کم پیسو په بدل کې ورته انټرنیټ فری کوي. مثلا د شپې لاس روپۍ په بدل کې ورته یو ساعت دوه ساعت انټرنیټ فری کوي، او چې یو ماشوم یا یو کس چې اتلس کلن نولس کلن وي هغوی ته چې انټرنیټ فری کوي هغه خامخا خوب خرابیږي، ځکه چې انټرنیټ هغه باندې بیا ګیم او نور شبکې دي. نور حکومت نه هم دغه زما هیله ده او کمپنیان نه هم چې حداقل د شپې د وخت خورده مه فری کوي، ځکه چې ورسره بیا درس هم مختل کیږي، مکتب ته هم نشي تللی او د شپې سهاره پورې بیا دا به ناست وي ګیمونه کوي. او علت هم همدغه دی چې د شپې د وخته شبکې انټرنیټ فری کوي ورته.
بله ډاکټر صاحب، اوسني ځوانان ډېر که پام وکړو په ټولنیزو رسنیو روغ دي، مثلا پخوا دغه د ډېر پخوا کلونو خبره هم نه ده، مثلا لس کاله مخکې شاوخوا چې مثلا د موږ د پوهنتون دارو او ممکن تاسو هم هغه وخت کې پوهنتون کې وي یا به فارغه وي، تاسو د ځوانانو لویه بوختیا مثلا خصوصا د لوستو کسانو لویه بوختیا کتاب ویل وو، مثلا دوی به کتاب لوست، مجلې به مثلا که د ښار په هر ګوټ کې چاپېدلې، خاص مینهوالې درلودل، ورځپاڼې به مثلا لوستل کېدلې، یعنی سهار لخوا به چا کتاب لوسته، چا به مثلا ورځپاڼه لوستله، چا به مجله لوستله. اما اوس که تاسو دلته لویدیځه نړۍ ګورئ یا مثلا هغه افغانستان ګورئ، ټول مثلا سهار لخوا نه په خپل موبایلونو باندې لګیا وي، چې دی هغه د مطالعې فرهنګ هم یو څه پیکه کړی دی، د ورځپاڼو د لوستلو د مجلو د لوستلو فرهنګ هم ورسره پیکه سوی دی. څنګه کولی سي چې د خلک بیرته، تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې خلک وایي چې پخوا به موږ ډېر ښه مجلسونه درلودل، ډېرې به مو درلودلې، بنډارونه به وو او خلک ورسره صحتمند هم وو، اوس څنګه ځوانان ځان عادت کړي چې بالاخره ورو ورو بیرته هغه یو څه پخوانیو عادتونو ته ستانه شي؟ له یو سره د ټولنیزو رسنیو کارول هغه هم په دومره پراخه کچه باندې فکر کوم زیانونه لري، په زیانونو تر اوسه ډېرې خبرې نه دي شوې، تر اوسه یوازې په ګټو باندې خبرې شوې دي. څنګه کولی سي چې ځوانان ځان عادت کړي بیرته له مطالعې سره، کتاب لوستلو سره، اخبار لوستلو سره؟
له بله مرغه نن سبا مطالعه، زه خو کابل د خلکو په مسکن زبانې خبرې کوم، نور دلته هم اکثرا مطالعه ډېر کم شوي دي، حتی صفر ته تقرب کوي، ځکه چې ټول هماغه مطالعه په ځای موبایل کاروي او فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کاروي، او دغوی ټولنیز ژوند باندې تاثیر کړی. څنګه چې تاسو ویلې چې بنډار یا انډیوالان یا ملګری، نن سبا په فیسبوک کې یا ټویټر کې 15,000 انډیوالان لري یا ملګری لري یا فرینډس لري، او په اصلي ژوند کې دوه دریم نه لري، مور پلار سره اړیکې ښه نه دی. نو دغه ټول ستونزه همدغه د موبایل د وجه ورته پیدا شوې ده، که چیرته دا موبایل کم کو یا انټرنیټ کم استعمال کو یا حداقل ورځ کې فامیل ته وخت ورکو یا ملګرو ته یا مطالعې ته وخت ورکو، کوشش وکړو چې یو تقسیم اوقات جوړ کړو، نور هغه ډېر کومک کوي موږ ته چې بیرته هغه پخوانی ژوند یا اصلي ژوند ته مراجعه وکړو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکو دلته فیسبوک کې تبصرې کړې دي، مخکې مې هم یادونه وکړه. یو ورور پوښتنه کړې ده، موسا کلیم الهام لیکلي، وایي کله چې زه ټولنیزې رسنۍ تعقیبوم نو زیات خوشحالیږم، د خوښۍ احساس کوم، خو بل اړخ ته وایي کله ناکله خفګان هم راته پیدا کوي. تاسو نه د سپارښتنې غوښتنه کوي چې تاسو ورته څه سپارښتنه کوئ ډاکټر صاحب؟
ما مخکې یادونه وکړه چې فیسبوک کې افغانان یا ټول کسان چې فیسبوک کاروي اکثرا خپل هغه منفي ژوند هغه کوم انعکاس چې دی هغه په فیسبوک کې لیکي. مثلا نن زه ډېر خفه یم، فلانکی مړ شو، فلانکی هغه جنازې عکس په فیسبوک کې پوسټ کوي، نو هغې سره هم یو منفي انرژي انتقالیږي. بل برعکس کوم کسان چې ډېر خوشحالي یو چکر ته ځي یو ځای یا یو نوی کالی اغوندي یا نوی شی هم په فیسبوک کې پوسټ کوي، نو هغې سره بیا مقایسه صورت نیسي چې هغه ژوند څومره اوچت ژوند لري او زما ژوند څومره ټیټ دی. چې کله مقایسه شروع شو هغې سره بیا خفګان پیدا کیږي. نور زه فکر کوم چې په هر برخه کې منفی تاثیرات لري، دغه تاثیرات په دماغ یا برین باندې ډېر زیات نقص کوي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي لیکلي دي، نقیب شیرزاد، البته نظر ورکړی او پوښتنه هم د وای، انسان ته ټولنیز رسنی ټولنیز رسنۍ رواني مشکلات پیدا کوي. تاسو که څه هم د خبرونې په سر کې اشاره ورته وکړله چې کوم ډول ناروغي پیدا کیږي یا رواني ستونزې پیدا کیږي، د نقیب شیرزاد ورور پښتنه نه ده کړې، یوازې نظر ورکړې. اما حیات الله تکل بیا لیکلی و ټولنیز رسنۍ که مثبت استفاده وشي واقعا چې په اوس وخت کې یو اړتیا ده او ګټه ډیره ده. دغه د مثبت استفادې په اړه باندې کله ګوایي ډاکټر صاحب، مثبت استفاده یعنی څه او له ټولنیزو رسنیو نه منفي استفاده یعنی څه؟ څنګه کولای شو چې مثبت استفاده ډیره کړو او مثبت استفاده څه ډول تعریفولی شو د ټولنیزو رسنیو نه؟
مثبت استفاده خو دا ده چې مونږ کولای شو چې نور دنیا سره وصل شو. د هغوی کوم ټکنالوژي دی، پرمختګ دی، نوې ریسرچونه دي، هغوی کولی شو چې مونږ ځان رسوو، هغوی پوساویا یا حداقل کوم مثبت بدلون یا مثبت چینجز چې راځي هغې نه کولی شو چې ځان بخبر کړو. خو ما اول هم ویلی چې منفي تاثیرات هم لري او مثبت هم لري. مثبت همدغه دی چې کولی شو چې نور دنیا سره ځان کنیکټ کړو، چې کله کنیکټ شو هغوی کوم ریسرچونه دي، حداقل په پانتونونو او ویب سایټ یا کوم ریسرچ پوسټ کیږي په ژورنالونو، نو دین هم کولی شو چې مونږ په مثبت ډول استفاده کړو.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یو اوریدونکی استډیو سره وصل دی، وربسو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام اوري.
مننه لیدونکو محترمه، تاسو سلام وایم او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد جن له لغمان.
او همدرد صاحب، ستړي مشي، تاسو اتمن خبرونه تعقیب کړئ. دا څه وایي د خبرونې پر موضوع ځوانانو باندې خبرې کوو چې اکثره نن سبا له ټولنیزو رسنیو سره سر و کار لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم بیا فیسبوک ډیر مینوال لري. مخکې ډاکټر صاحب تبصره پی وکړه چې فیسبوک کې د غم او خفګان خبرونه تر ډیره وي، او کله ناکله چې انسان هلته ور داخله شي ځان له نورو سره مقایسه کوي، بیا نو کله د کمۍ احساس کوي، وایي چې زه دغه شی نه لرم، داسې ژوند نه لرم. نو هماغه ده چې بېلابېلې ستونزې ورته پیدا کیږي، رواني ناروغۍ ورته پیدا کیږي. تاسو څه نظر لرئ او دغه راز کومه پوښتنه هم لرئ مشخصه مهرباني؟
زه خو دغه نظر لرم لودونکی محترمه، کنه چې په مثبت فکر او په مثبت انداز سره موبایل او کمپیوټر کنه دا استعمال شي، انټرنیټ، نو دا مثبت ګټه لري کنه؟ یعنی واضحه خبره ده، خو افسوس دا ده کنه چې هغه مثبت اړخ اکثره خلک په سلو کې اتیا فیصد ایس پی زنی نه کنه، هغه منفي کارو لپاره موبایل اخیستی نه او استعمالی نه هغه لپاره. نو دا د یو بل چا په زندګۍ کې یا په فکر کې کنه مداخله ډېره په اسانۍ سره کیږي کنه، او دا مطلب که یو سړی بیخي چا نه لري نه کنه، خو ډېر زر هغه خپله خبره ده ته مطلب ورسوی شي. د همدغې باندې موږ وینو کنه چې اکثره خلک په بدل نوم باندې ایډي جوړوي کنه، او مطلب خلک ته زوري، او نو که منفي اړخ ته وګورو کنه، خو منفي اړخ باندې خلک ډېر مصروف دي. او په افغانستان کې خو یو دا مرض هم خلکو ته بل نه دی پیدا کړی چې انټرنیټ به کاري خو کار به نه کوي، بس دلته داسې دته یو بل تکلیف پیدا شي په هغه خپل سوچ کې ورته دننه یو بل سوچ پیدا کړي کنه. چې دا اوس وګوره، ځکه اوس مثال د خبرې دا ځکه اوس تاسو سره په انټرنیټ باندې خبرې وکړم نو کېدی شي غږ مې موانه وري، نو دا بیا یو پریشانی سړي ته پیدا کوي کنه. زه دغه مسئولینو نام دي دي داري هله کوم، یو خو په کغلاوي ډيري شروع دي، دا یې بیل تکلیف ده. یو سړی نه مطلب کار یې ونه شي، یو شکی ونل ولي یې ونه ګوري یې ونه ګو ویني کنه، نو پیسې مطلب خرچه شي، نو باید چې د پایې ولاګي یو سہولت په خلکو ته پیدا شي. او اوریدونکو نه مې دا غاغزه خپل لاسرسی ورته لرم، خو ډېر د ضرورت په اندازه صرف لاس کې اخلم. لودین صاحب محترم، موبایل دغه لاس کې اخلم نه.
څه پوښتنه هم لرئ تاسو له ډاکټر صاحب نه؟
څنګه لودین صاحب پوښتنه؟
مالکم پوښتنه هم لرئ په دې برخه کې له ډاکټر صاحب نه؟
پوښتنه مې همدغه پوښتنه ده، چې یا دا اوس یو بل تکلیف نه ده ډاکټر صاحب نه، چې مثال د خبر یو سړی په سوچ کې پروت کنه، او مطلب یو یو د سه ای ډی نو تاغرا شي هغه په بدل نامه جوړ شي کنه او دا پریشان کی دا یو نوې پریشانی نه جوړیږي انسان ته نشي جوړولای او بل اپختنه نه دا د صدقه کار سینه کوي دا سمنه پرشل په دماغ دی انسان دا ودی لکه موږ خو هیڅ خپل وینو دا خو ډیر من خپل هم اکثره وخت ډیر زوري کله موبایل دسی کو کله دسی کو صدا کار نه کوي دا خپل یو پریشان دی یا مفت پیسې وهي انسان ته بل ټینشن پیدا کی سړی غواړي چې یو فکر بدل کما غي فکر نورم خراب شي ورته دا پختنه صدا یو پرشل راولي په مزغو باندې کنه
بله او همدار صاحب زه فقط غواړم له تاسو نه وپوښتم چې تاسو سن څومره ده او څنګه مو کولای شئ چې دغه استفاده محدوده کړئ له موبایل نه؟ تاسو وایئ چې فقط د ضرورت په وخت کې موبایل نه استفاده کوئ، له انټرنیټ نه استفاده کوئ، څه مو وکړل؟ ځینې ځوانان ممکن زما په شمول روغ دي وي او ډول کې یو ساعت په ټلیفون کې لاسونه وهي، فیسبوک نه ګوري، انسټاګرام نه ګوري، مثلا یوټیوب او ټویټر او دغه نورې شبکې نه ګوري، ممکن ستونزه ورته پیدا وي ځکه دې حتی دغه عادت زیات شوی دی. تاسو څه وکړل چې دغه استفاده مو محدوده کړه؟
ما دغه وکړه چې بيخي مې نه کداغه درته وایم چې دا نور موږ ته د ضرورت سلو دین صاحب کنه چې دا به له دې نور نه کېږي ځکه اوس مثال پاکستان کې موږ خپلوان دی هغه سره لیدل را لیدل ول یده کو په انداز ما خپل کینه د ما په کور کې هغه کشر کشر نه پر څه دا نر هغه نام روس ته ما ته دا ما ته کنه بل چا زوی مې راوړ چې دا وخل او دا ضرورت نو ما سیدا او په لټه کنه د سیوا د سړی په هغه باندې دی او تعلیم یافته سړی نه نو ما سیدا او په لټه دی کې د شی ما خپل ونلی د سړی دی نو کنه سیدا د تاسو خبر ته کې مونږ ګورو نو مطلب بل خبر ته چا خبر او بل شی ته اس په کې وخت مونږ بدی نه ورکو سې دی کې چا خبره سومره شیخ او بزرګ سې کنه دا اتمن د تا فکر بل خواطاره دیخي دیخي خلکو نه جدا کوي دا فکر دی کنه مطلب دروغ جن کوي دی مطلب دسی دی کوي کنه چې مطلب فکر سومرم کنه دیخي قتل دی نه کنه نو یو شه دی په کلی بل یاغه چاته ویل نه سې مثال خبره هغه باب دا کایا په کلا دروغ وای سې نه زه خود سې موضوع خو دا دا کی نه دا شیخ بل سره روغ پر خودو علا شه دانه د صدا انسان چې ډیر غنی ډیر مضبوط هغه نه اراده و نه لري نو دی دا شه بیا هغه کوي काबू کوي نه سي دا شیخ بل
ډیر مننه سلامات سه همدار سه کور مودان له تفسیرین مننه
دا غواړي تا باندې خپل ځان وګوري نو دا ډیر کوي اراده غواړي دا دی زما ورکان ما شه د دې چې دا په کار سره کوي چې خو مګر هم زنګ ته ضرورت راشي دغه سي تاسو را پیو دی زما یو مثال سم
تاسو ته ډیر استفاده نه کوي همدر صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ همدر صاحب چې ویلې اوس لټولنیز رسنیونه ډیر استفاده نه کوي پیو ډول استفاده محدود کړي د په دیله هغه ځوانان چې مثلا محصلین دي یا مثلا پویږي چې ټولنیز رسنوي عادی ژوند متاثر کړي کولای شي چې ورورو استفاده کم کړي او لږه عادت نه چې د رسنیو ډیر کارول دي ټولنیز رسنیو یو څه واوري او مطالعه ته مخه کی. ډاکټر صاحب مننه چې وصل شوي د زما او تاسو اړیکې هم سره پری را پری کیږي. دلته د همدرد صاحب پوښتنه هم همدا و چې افغانستان کې وای ټولنیز رسنۍ انټرنیټ سته اما سم کار وای نه کوي او دغه سم نه کارونه وای ځینې ستونزې پیدا کړي. مثلا وکه زه غواړم چې په انټرنیټ باندې یو چا سره اړیکه ونیسم مثلا که خبره مثلا په موبایل کې پیوا دقه کیږي نو په انټرنیټ کې په 15 دقیقو کېږي ځکه چې غږونه سره قطع وصل کیږي. دغه د ټولنیزو رسنیو سم نه کارول یا سم نه فعالیت هم وای خپل یو ستونزه نه ده چې پر روان باندې په صحت باندې بیرته اغیز کوي؟ د همدرد صاحب پوښتنه ولغمان اړیکه نیولې و.
بالکل دا خپل یو ستونزه ده. کوم کار چې په یو دقه کېږي هغه موږ په شل دقه کې کوي، ډېر سره وخت ضایع کېږي، زموږ وخت ضایع کېږي، نه تنها چې وخت ضایع کېږي موږ باندې عصبي فشار راوړي، فشار عصبي بیا خپله مخکې مویل چې دې سره خفګان پیدا کېږي، اضطرابات پیدا کېږي، ځینې وخت وسواس پیدا کېږي. دا خپل زیات موبایل کارول یا استعمالول یو رقم وسواس دی، نه تشخیص دی په عصبي کتابونو کې د یو رقم وسواس عنوان ورکول شوی دی. کوم کسان چې موبایل ورکوي هغوی ته یو رقم تشویش پیدا کیږي چې زما یو ډېر مهم کار پاتې دی، حالانکه هغه موبایل هېڅ ورته کوم مهم کار نه حیثیت لري، نو دغه خپله یو عصبي ستونزه پیدا کوي.
دا شخص پوری ډاکټر صاحب مننه. سبحان مهربان راته پر فیسبوک لیکلی وای دا خپل په شخصیت پوری اړه لري چې باید خې وکړوي او کبات ځینی وخت وای مثبت کارونه هم کیږي، خو اکثره کسان وای منفی کاری او فقط وای سات په ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، چې البته ځینو کسانو ته وای د ژوند اړتیا ده او ځینی کسان بیا د ساتیرۍ لپاره استفاده ترې کوي. ډیر متاثر کوي کوم کسان ډاکټر صاحب؟ هغه کسان چې د ځوان اړتیا لپاره هم استفاده کوي، مثلا ما او تا د اوس په واتس اپ کې خبرې کوو یا په موبایل کې خبره کوو، همدغه اړتیا مو ده چې باید اوریدونکو ته معلومات ورکو، اما په هوای ورکو. مثلا یو بل اړتیا دا ده چې مثلا موږ ویب سایت لرو، راپورونه او خبرونه په خبرو دي لپاره چې اوریدونکو هم خبر وساتو. دا اړتیا سول، اما ساتیرۍ هم مثلا ګیمونه دي نن سبا کې، خصوصا هلکان د خوانځي او د پانتون هلکان مثلا تر ډیره ګیمونه کوي. دغه اړتیا چې نوی مثلا د ساتیرۍ لپاره چې کله ټولنیز رسنۍ کارول کیږي، د دې زیانونه څومره زیات دي؟ او د ځوانانو لپاره په نن سبا شرایطو کې مثلا د ساتیرۍ نورې کومې بدیل لارې چارې شته چې خوندیتوب ولري او مثلا اغیز ډیر خراب نه وي؟ په دې باندې به هم خبرې وکړو. خو اوس ډاکټر صاحب سره بیا اړیکه پرې شوله، مخکې موږ په همدې غږېدلو چې ټولنیزې رسنۍ یا انټرنیټ چې سم کار نه کوي، دا خپله هم یو وسواس دی. ډاکټر صاحب وویل چې خلکو ته وسواس پیدا کوي، اندېښنه او تشویش پیدا کوي چې زه انټرنیټ لرم سم کار نه کوي، یا مثلا یو خبره چې په موبایل کې مثلا په یو دقیقه کې کیږي، کله ناکله چې انټرنیټي ارتباط کمزوري وي، مثلا په 15 دقیقو کې هم مقابل لوري نتوانیږي چې یو بل سره په خبره پوه کی. په دې باندې به وروسته تبصره وکړو. اوریدونکو را سره اوسئ، لنډه خبرتیا لرو، بیرته بحث ته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. موږ په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ټولنیزې رسنۍ د انسان پر ژوند او روان باندې څه اغیز کوي. یو اوریدونکی وصل دی، اوریدونکي سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږی.
السلام علیکم. سره مسعود اسدالله لودین صاحب سلامونه نیکې لته ومن او ډاکټر صاحب او اوریدونکي.
و ډیر مننه نظر ملوال صاحب. ستړي مشي، تاسو له خیبر پختونخوا نظر ملوال صاحب راځي. تاسو هم موضوع اوریدل د اول پسار کې او تبصره راته وکړي چې د ټولنیزو رسنیو کارول څومره دود دي، خصوصا په خیبر پختونخوا کې یا کوم سیمو کې چې تاسو اوسئ، او آیا تاسو له ناوړه زیانونو نه خبر وئ؟
اکثر وخت ټولنیز رسنۍ چې دي، د ما فکر او نظر باندې دا خو مطلب مختلف خبرونه مثلا خپروي. مثلا داسې بعضې رسنۍ آزادي، بعضې رسنۍ داسې چې حکومتي رسنۍ، په دې کې اکثره خبرونه مطلب یو هغه توپیر لري موسره ملودین صاحب.
ښه، څنګه یعنی داسې خبرونه هم تاسو کله وینئ په ټولنیزو رسنیو کې، یا داسې کیسې لولئ چې تاسو متاثره کیږئ، مثلا خفګان درته پیدا کیږي، یا مثلا تشویش و اندېښنه وسواس درته پیدا کیږي؟
اکثر داسې ټولنیزې رسنۍ بالکل وسواس پیدا کیږي. حالان چې اوس خو زه د ټولنیزې رسنۍ چې دي، مګر د خپل ګران هیواد په باره کې چې ده، الحمدلله زه ډېر مطمئن یم. له مخکې نه ځکه مخکې خو ډېر حالات له 2021 کال نه مخکې دي، 15 اگست نه مخکې کوم حالات دي، غوږ دي اوس حالات ډېر فرق ده. ما خپل فکر او نظر باندې اکثره خلک دي هغه بعضي شکایت لري چې مثلا غربت ته، او موږ وایو چې دا به خدای ختم کړي، خو چې دغه امن راغی او هغه چاپی بمباري هغه بریدونه هغه کم شو، نو په دې باندې محترم لودین صاحب زه خپله باندې ډېر خوشحاله یم. او بعضي داسې رسنۍ چې هغه مثلا یو بل یا په دولتي سطح باندې مثلا یو هیواد د بل هیواد په په باره کې مثلا دسې پروپاګنډم کوي یا خبرو کې اضافه توبم کوي، دغه بیا ما خپله باندې تشویش سره مخامخ کېږم چې دغه خبرونه زه اورم. محترم ویدین صاحب،
بله، او زرملوال صاحب نور، چې مثلا تاسو کومې ټولنیزې رسنۍ تاسو کاروئ؟ مثلا فیسبوک لرئ تاسو، انسټاګرام، ټویټر، دغه نورې شبکې کاروئ تاسو؟
نو دغه ته خو هم د ما لاسرسته خو زه ډېره نه کاروم. زه خپله باندې اکثره دغه خبرونه چې دي رادیوګانې ډېرې تعقیبوم، د هر رسنۍ مطلب، او زه خپله باندې ورځپاڼې دلته لولم په اردو ژبه باندې ورځپاڼې دي، دغه ورځپاڼې هم یعنی پروسه رسنیو کې دا هم هغه دي شامل دي.
بله زرمالوال صاحب، مخکې موږ له ډاکټر صاحب سره په همدې خبرې وکړې چې ټولنیزو رسنیو اوس دغه د مطالعې فرهنګ، د اخبار لوستلو یا د ورځپاڼو د لوستلو، د مجلو د لوستلو او مینې فرهنګ یو څه پیکه کړی دی. تاسو وایئ چې لا هم ورځپاڼې لولئ په اردو ژبه باندې او ځان له ورځنیو پیښو نه، مثلا له نورو پرمختګونو نه او معلوماتو نه ځان با خبره ساتئ، څه وشي چې ځوانان د ټولنیزو رسنیو استفاده محدود کړي یا یې کم کړي؟ ځکه ما په مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې په امریکا کې وو لوړپوړي روغتیایي چارواکي خبرداري ورکړي چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي او هغه دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی دی. ستاسو په نظر بدیلې لارې څه کېدلی سي چې ټولنیزې رسنۍ کم استفاده سي پر ځای مثلا نورو بوختیاو ته ځوانان مخه کړي؟ ستاسو په نظر بدیلې لارې څه دي؟
د دې کې مې هیڅ شک نشته دا کومه خبره چې تا وکړه اکثر ځوانان چې دغه ټولنیزې رسنۍ مثلا کاري، یا په دې چې مثلا دغه داسې شیان ګوري، داسې هغه چې جنګ او جدل وي، مثلا دغه دې شیانو کې یقیناً دغه ځوانان چې دي دغه مطلب پریشانی سره مخامخ کوي. او زه خپله باندې یقیناً لوجین صاحب چې زه خپله باندې دغه اخبارونه هم لولم، ورځپاڼې لولم، او دغه د ټولنیزې رسنۍ چې دي په مخ تللي دي، مطلب فیسبوک ده، انټرنیټ ده، دا هم استعمالوم. خو زه یعنی که د خلکو داسې سوچ ده، مثلا اکثره خلک وایي ما ته ډېر خلک وایي چې نه راډیو څوک څه کوي ژوند، چې نه راډیو چې ده ما د ژوند ملګری د ډېره وخته را په دې خوا زه اورم، او زه به څه اورم انشاءالله آینده به هم زه دوام دې شي چې ورکوم رودین صاحب.
بله او زرمالوال صاحب، داسې څه وخت مو داسې ځان سره فکر کړی چې کومه ورځ مو راډیو اورېدلې او ورځپاڼې مو لوستې وي په هغه ورځ ډېر ښه فکر و آرام لري، او کنه په کومه ورځ چې مثلا فیسبوک یا ټولنیزې رسنۍ ډېرې وګوري داسې مقایسه کړي مودي سره، یعنی د خفګان له کبله یا ستاسو پر ژوند باندې د اغیز له کبله د ورځپاڼې مطالعه، راډیو اورېدل دا ښه بوختیا ځان ته بولي، او کنه فکر کوي ټولنیزو رسنیو ته ډېر وخت ورکول، فیسبوک، انسټاګرام او نورو ټولنیزو شبکو ته؟
لوجن صاحب، خپله باندې راډیو اورېدلو ته ډېر ترجیح ورکوم، او ورځپاڼې لولم، اکثره مجلې لولم، ډېر ښه مطالب دي. او ټولنیزې رسنۍ چې دي مثلا انټرنیټ، انسټاګرام، دا شیان چې دي په دې کې هر څوک په خپل خوښه باندې یو څه لیکلی شي. مثلا ډېر د کم عمر ماشوم یا هغه هم یو څه لیکلی شي، له ځانه یو څه لیکلی شي، مثلا د یو دولت په خلاف باندې، یا د یو ګوند په خلاف باندې، هر څه لیکلی شي، هغه حقیقت نه لري. په دې باندې زه دغه رسنیو ته دومره اولیت نه ورکوم، دغه فیسبوک او انسټاګرام او دغه شیانو ته یقیناً زه خپله دومره اولیت نه ورکوم. زه خپله باندې دغه ورځپاڼې چې دي مثلا یا راډیوګانې
دي. زرمالوال صاحب، تاسو د دغه بحث په اړه باندې کومه مشخصه پوښتنه هم لرئ چې موږ ډاکټر صاحب نه وکړو تاسو ته ځواب کړي؟
مشخصه پوښتنه خو د مال محترم ډاکټر صاحب نه ده، دا چې دغه ټولنیزې رسنۍ چې مثلا خلک ګوري، بیا په دې کې داسې کسانی کاغه ورځان روحینه روغتیا ولري، مثلا زه خپل ځان په باره کې نه وایم، الحمدلله داسې ناروغتیا ون الله تعالی ساتلی یم. اوس یو څوک داسې کس چې هغه روحینه روغتیا ولري، مثلا زبر خفګان ولري، نو هغه چیرته دغه تلویزیون ګوري؟ په دې کې د جنګي سریالونه ګوري، یا مثلا داسې ډرامې شپې هغه چې جنګ جدل وي او پورې وهل او تکول یې، دا په داسې شخص باندې څومره منطق یې ځکه دغه پوښتنه د دماغ چیرته دغه جواب
و. ډیره ډیره مننه زرمالوال صاحب، سلامات او صحیح کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. ورځو بل اوریدونکو ته ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. نن پر دې خبرې کوو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر روح او روان څه اغیز کوي. البته اندېښنې دي چې اغیز ډېر جدي دی. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
سلامونه لودین صاحب، جوړ تازه نبی الله زبلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
ها مهرباني زابلای صاحب ستړي مشه
ژوندای وسه ډیره مننه نودین صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام شه توصیه راکړي نو پښتنه مینا ډاکټر صاحب محترم نه همدا ته ډاکټر صاحب دوه کاله مخکې سیما په ټلیفون کې د ګوشکی لاري ډیر راډیو یعنی د کار په جریان کې اوریدله هغه وخت تبنسی تفریحي ادبي امداشن غمجن خبرونه به هم په دې رادیو نه اوریدو نو د سردردی له مشکل سره مخامخ کېدم نو آیا دا لامل همدا ګوشکی وو که هغه غمجن خبر زما یعنی زما پر روان بد تاثیر پرې وای پر سر مې درک کېدو او یو تعداد کسان یعنی زه خپله د دې شاهد یم په ټولنیزو رسنیو کې سیمو کله هم یو ډېر غمجنه ویډیو لیدله کتله یو کس اوسی د مرګي حمله پر راله نو آیا دا یو رواني حالت ده که یعنی که څوک له خفګان سره مخامخ سي مرګی ورته راځي که دا یو بل رواني حالت ده یعنی پر د سړي په دا کس کو د ځوان پر ژوند بد تاثیر وکړي د دې ویډیو له لارې سي هغه ډېره زیاته بوږنوونکې ویډیو وه نو دی له داسې مشکل سره مخامخ سو که یو بل دا یو مریض ده ډېر مننه مهرباني
و ډیره مننه سلامت او سي نبي الله زابلای وو زموږ اوریدونکو له غزنی نه اړیکه نیولې و خپل نظر او پوښتنې له موږ سره شریک کړي او دونکو را سره وسی تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته باسته راستنیږو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اوریدونکو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې موږ نن په دې خبرې کوو چې ټولنیزې رسنۍ د انسان په ځانګړې توګه د ځوانانو او ماشومانو په روح او روان او عصبي سیستم باندې څه اغیز کوي تازه تیر اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایی چارواکی یا د امریکا یو عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتی خبرداري ورکړی چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنې کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي هغه غوښتنه کړې چې حکومتونه پالیسۍ جوړونکې ادارې د غراس ټکنالوژي کمپنۍ او مور او پلار دې په ګډه داسې کار وکړي چې ځوانانو او ماشومانو ته په خوندي ډول د ټولنیزې رسنۍ فضا برابر کړي د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت د ټولنیزو رسنیو اصلي اغیز څه دی موږ په همدې اړه خبرې کوو له متخصص ډاکټر ولید حسین خیل سره بعد مرغه چې دا مهال زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب سره پرې شوې ده اوریدونکو اړیکې ونیولې خپل نظرونه را سره څرګند کړ د ځینو اوریدونکو نظر دا وو خصوصا د زرملوال صاحب او د غراز همدرد صاحب په خبرو کې چې لغمان او خیبر پښتونخوا نه اړیکه نیولې وي دوی ویل چې ځان د ټولنیزو رسنیو له احتیاط یا روږدي کېدونه ساتلی دی هغه دا دی چې زرملوال صاحب وویل چې اخبار لولي راډیو ته غوږ دی او بل اوریدونکي همدرد صاحب له لغمان اړیکه نیولې و هغه هم ویل چې فقط د اړتیا په وخت کې له انټرنیټ نه او له موبایل نه کار اخلي او له اړتیا پرته استفاده نه ترې کوي بدیلې لارې چارې د ځان د بوختیا لپاره ساتي تاسو د بحث په ترڅ کې دا هم واورېدل چې ډاکټر صاحب ویل چې په افغانستان کې دا مهال داسې ناروغان دوی ته مراجعه کوي چې هغوی د موبایل د استفادې له لارې یا هم د ټولنیزو رسنیو د زیات استفادې له لارې په بیلابیلو ستونزو اخته شوي وي یو ستونزه خدا ده چې اکثره خلک په دغه څېړنه کې هم چې ما ولوستله دغه د امریکا د کوم روغتیایي چارواکي نوم چې یاد که ډاکټر ویویک مورتی د چې دغه مقاله خبره کړې ده ویلي دي چې زینو سیمو ته لاړ د خپل سیړنې لپاره هلته له ځوانانو سره له هلکانو سره له تنکیو ځوانانو سره خبرې وکړي. دغه له خبرو نه ښکارېدل چې دغه ټولنیز رسنۍ وایي کله ناکله ځوانان له ستونزو سره مخامخوي او ځوانانو سره چې خبرې کړي هغوی ته ورته ویلي دي چې دوی چې کله ټولنیزې رسنۍ ګوري د ځینو کسانو د ژوند ارمان کوي او همدغه د ژوند ارمان چې دوی مثلا یو څه نه لري، یو ښه موټر نه لري، یو ښه کور نه لري، دوی ته ستونزې پیدا کوي. ورځو بیرته ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب هیله کوم چې دا ځل مو اړیکه سمه وي. دو اوریدونکو اړیکه نیولې وه، خپلې پوښتنې هم مطرح کړې هغه مهال چې زما استاد اړیکه سره پرې وه. زه به د دوی پوښتنې درته تکرار کړم. زرملوال صاحب د خیبر پښتونخوا نه اړیکه نیولې وه، وایي هغه کسان چې رواني ستونزې لري یا ژور خفګان ګالي، دوی وایي که چیرته د ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي یا مثلا رسنۍ ګوري او په رسنیو کې له داسې خبرونو سره مخ کیږي چې هغه د غم خبر وي، آیا وایي د دوی په ژوند باندې یا د دوی په دغه ناروغۍ باندې نور اغیز هم کیږي؟ دوی ته وایي څه سپارښتنه کوي هغه کسان چې ژور خفګان لري، آیا هغوی وایي اجازه لري له طبي پلوه چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې وکاروي؟
کوم کسان چې جوار خفګان لري هغه ته موږ اکثرا معنی کوو د ټولنیز شبکونه، ځکه چې هغوی منفي فکرونه پیدا کیږي ورته جوار خفګان سره، او چې کله منفي فکرونه پیدا شو نور هغوی فیسبوک کې منفي پوسټونه یا منفي کومنټونه ګوري، نور هغه منفي چې منفي سره یو ځای شو نور هغه بیا نور هم هغه مشکلات فاته وري او د خپل د مریضی شدت باعث کړي.
ښه ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. د بل اوریدونکي هم پوښتنه کړې وه، زابولي صاحب له غزنی نه اړیکه نیولې وه، وایي وخت چې دوه کاله مخکې وایي ما ډېر خبرونه اوریدل او د کار په وخت مې خبرونه اوریدل او ما وایي له ګوشکي نه استفاده کوله یا له غوږۍ نه مې استفاده کوله، خو یو ډول سردرد وایي راته پیدا کېده، اما دا نه پوهېده چې دغه سردرد درته د ګوشکي د استفادې له کبله پیدا کېده او که نه په رسنیو کې یا په راډیو او ټلویزیون کې د خفا یا غمجنو خبرونو د اورېدو له لارې. ډاکټر صاحب داسې ویلی سو چې د سر درد له غمجنو خبرونو سره یا هغه خبرونه چې له ویره ډک وي دې سره څه ارتباط لري، او که نه یوازې د ګوشکي ډېره استفاده مثلا د سر درد باعث کېدلی شي؟
خپله مونږ یو تشخیص لرو ټینشن ټایپ هډیک ورته وایي، چې کله تشویش زیات شو استرس زیات شو له هغې سره سردردي پیدا کېږي. دا د خفګان د وجه هم کېدی شي، ځکه چې خبرونه زه فکر کوم چې هغه زیاتره منفي اړخ لري او خبرونه زیاتر اورېدلو سره هغه کارټیزول یو هارمون د استرس هارمون دی، هغه چې کله افراز شو هغه استرس نور هم یا خفګان نور هم زیاتوي. نور خبرونه خپل مشکلات لري، کوشش وکړو چې ښه خبرونه واورو، او متاسفانه زمونږ او ستاسو وطن کې ښه خبرونه ډېر کم پیدا کیږي چې مونږ اورو، نور دې سره مشکلات پیدا کیږي، او د خپل هیډفون یا ګوشکي دم ستونزه پیدا کوي، د غوږونو ستونزه پیدا کوي، زیات باید استعمال نشي. نور د خپل موبایل یا غټ ستونزه جوړوي چې د غوږونو مشکلات جوړوي، رواني ستونزه پیدا کوي، د خپل یو سټرس هارمون افرازي او هغه سره زموږ خفګان نور هم زیاتېږي.
او ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د بحث هم لږې شیبې پاتې دي. ډاکټر صاحب راځي اوس لږ زره پر حلارو خبرې وکړو، د افغانستان شرایطو ته په پام سره لیدې چې اوس مثلا دغه ټولنیزې رسنۍ کاریږي په پراخه کچه، ما د عامه پوهاوي پروګرامونه کم دي، فکر کوم لامل به دا وي چې تر اوسه داسې کافي ریسرچونه نه دي سوي چې معلومه کړي چې د ټولنیزو رسنیو ګټه خو معلومه ده چې دغه د افغانستان له نړۍ سره وصلوي، مثلا دوه انسانان په اسانه یو له بل سره خبرې کولی سي. اما زیانونو په اړه فکر کوم تر اوسه پراخه څېړنې نه دي شوي، کرا کرا به څېړنې کیږي ځکه چې د انسانانو له ژوند سره سروکار لري. څه وشي ډاکټر صاحب په لنډ وخت کې، یا هغه ځوانان چې اوس زموږ استاد وغه غوري، دوی ته به مو سپارښتنې څه وي څنګه ځان د ټولنیزو رسنیو له ناوړه استفادې نه وژغورو، او دوی څنګه ځان خوندي وساتي؟ او وروسته به بیا لکه بدیلو لارو چارو هم خبرې وکړو چې د ځوانانو لپاره د بوختیاو نورې بدیلې لارې چارې تاسو څه سپارښتنې کوئ؟ مهرباني.
موبایل کوشش وکړو چې کم از کم استعمال کړو،
او بل ورزش ځوانان باید ورزش ته ډیر توجه ورکړي. ورزش خپل صحت ذهنی او جسمی ضامن دی، او چې کله کور ته ځو حداقل باید خپل د کورنۍ غړي ته باید وخت ورکړو او موبایل نه کم استعمال کړو. او ښه دا به وي چې موبایل باید یو لرې ځای کې کېږدو، ځکه چې که چیرته موبایل مونږ ته نږدې وي یا زمونږ لاس سره نږدې وي مونږ بیا استعمالوو. چې کله کور ته ځو حداقل باید موبایل یا الماری کې یا لرې ځای کې کېږدو چې زمونږ هغه توجه او پام نه لرې اوسي. نو دغه رورو کومک کوي چې مونږ موبایل باید کم استعمال کړو، او بل ورزش ته باید ډیر توجه ورکړو، او بل د روابط اجتماعي ته ډیر پاملرنه وکړو. حداقل باید یو مریض پوښتنې ته باید ورشو، یا یو ملګری په یو میاشت یا یو کال کې ملګری جوړ کړو، او بل تفریحي ځایونو ته باید لاړ شو، بل مطالعه ته باید وخت ورکړو. کوم کسان چې کم مطالعه کوي هغوی آگاهي یا ساته آگاهی ټیټ وي، او چې کله آگاهی ټیټ شي موبایل به زیات کاروي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه د مطالعې خبره تاسو وکړه. په ځینې وخت کې اوس ځینې وسیلې راوتلې دي، تقریبا آیپاډ ته ورته وسیلې دي، مطالعه هم په هغه کې ځینې ځوانان کوي، چې هغه هم فکر کوم سترګو ته زیان اړي، ځکه رڼا یې که څه هم فلټر ده، ما بیا هم د موبایل سکرین ته ورته سکرین لري، کتابونه په هماغه کې لولي. څومره به خوي چې بیرته د کتابونو لوستلو ته مثلا مخسي، یا د مجلو یا د اخبارونو، ځکه که سړی له سکرین نه مطالعه کوي شاید آسانه وي، ځکه همیشه سړی سره د استفادې او د لیک دواړه وي، اما ممکن د نور د هغه سکرین سترګو ته زیان ولري. د مطالعې فرهنګ خو په افغانستان کې تاسو ویل چې پکې څه وای دی، اما دغه د سکرین مطالعه او د کتاب مطالعه څه فرق لري؟ سره که یو څوک د کتاب له پاڼو مطالعه کوي، او یو کس مثلا د کمپیوټر یا د موبایل یا د هم آیپاد له سکرین نه مطالعه کوي، په ذهن باندې اغیز یو ډول وي او کنه ذهن ورته بیلابیل عکس العملونه ښیي؟
کوم سکرین سټڈی یا کوم دا موبایل یا آیپاد چې مطالعه لپاره استعمالوي، دغه بیا سترګو باندې بد تاثیر لري او دماغ باندې بد تاثیر لري، ځکه چې سترګ او دماغ یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. او مخکې ما یادونه وکړ چې زیات موبایل یا سکرین کارول د بې خوبي باعث هم کېدی شي، ځکه هغه رڼا بیا هغه د خوب هارمون چې دی هغه کموي او بی خوبی ور سره رامنځته کیږي.
او د ځینو خلکو سترګې اوښتي کوي. ډاکټر صاحب دا پوښتنه هم کوله چې بې ځوابه پاتې نشي، د ځینو کسانو سترګې اوښتي کوي کله چې ټولنیزې رسنۍ ګوري، خصوصا د شپې لخوا مثلا ګروپونه ګول وي، اما دای د موبایل سکرین ته ګوري د سترګو نه اوښتي راځي، یا زړه ته ورته حالت ورته پیدا کیږي، سره لدی چې هغه غمجن نه وي اما سترګې مثلا اوښتي کوي یا اوبه کوي.
دا خپل د سترګو استرتیا ښایي چې کله سترګې ستړي شو او فشار پی زیاد شو نور د اوبو او زیو سترګونه، دا خپل یو بد حالت یو نه خوي چې سترګو سیګنال ورکوي چې فشار د سترګو باندې. نور دغه یو منفی سیګنال دی، باید موبایل نه کم استفاده شي او کتاب ته باید دوباره مراجعه وکړو.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. د ازادي راډیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام همدل ته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ولید حسین خیل نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنز می پالمن کی دغه سپېڅلیم ز ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی رنا وزری متړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مراوی با آدم شی مراوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات